په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز د تیری وینی ملسیسي تحلیلي راپور شي چې افغانستان په دې موده کې ډیر زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. په همدې خبرونه کې اوري چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې به د فراله هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې پیل سي. نور مطالبه مسته وروسته به یو اوري. د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ترکی چارواکي وایي هغه کس نیولی دی چې په افغانستان کې روزل سوی او د نوي میلادي کال په شپه په استانبول کې په یو نایټ کلب کې 9 تنه وژل. او د اروپایي پارلمان د نوي مشر د انتخابېدو لپاره به نن وکیلان رای واچوي او د مارټین شولز پر ځای به نوی مشر وټاکي. د پوروست رسی لومړی له رحمت الله افغان څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرایی ریاستوایي حکومت له هم د بیوکه شوی وزیرانو پاړه د ستري محکمې لالوري د اساسي قانون 29 ماده تفسیر ته پټمه ده. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز یو نوې څېړنه ښیي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو ستونزې به په یو سیستم کې ثبت او بیا به وڅېړل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاستوایي حکومت له هم د بیوکشوي وزیرانو په اړه د ستري محکمې لالوري د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته پټمه ده. د اجرایی ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل د ستري محکمې د پریکړې تر اعلان پورې اوسني وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي.
حکومت له هم د ستري محکمې له ادرسه د اساسي قانون د 29 ماده تفسیر ته سترګې په لاره دی. هر کله چې دغه تفسیر له ستري محکمې څخه حکومت ته رسیږي هغه صورت کې
دا څرګندونې په داسې محل کې کیږي چې تیره ورځ د ولسي جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د اساسي قانون د 29 مادې ته په احترام دی د دغه جرګې پریکړې ومني او نوي وزیران دې دوی ته معرفي کړي. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز یو نوې څېړنه ښیي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه څېړنه چې نن د یاد مرکز د رئیس عبدالباقی امین له لوري له خبریالانو سره شریکه سوه ورکې راغلي. ډیری افغانان په حکومت ولې د سولې په بهیر له فساد سره په مبارزې اقتصادي پیاوړتیا او امنیتي وضعیت بې باوره سوي دي. یا د چرنه چې په شاوخوا 400 مخونو کې په یو شمیر ولایتونو کې لو سو هغه کسانو سره چې د لیسانس او ماسترۍ تر کچې زده کړې لري د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. بل خو که څه هم د ولسمشر مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی یا د سروې نتایدوي او نه هم ردوي خوټینګار کوي چې افغان ولس د زربیناو بهرني سیاست او امنیت په برخه کې د حکومت له کړنو راضي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو ستونزې به په یو سیستم کې ثبت او بیا به وڅېړل سي. سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې د شکایتونو د ثبت سیستم او د معلوماتي بانک د افتتاح په مراسمو کې وویل
ما تانسیم امروز شاهد افتتاح سیستم معلومات باشیم. آمریت های سرحدی ما وصل است که بعد از امروز به صورت روزمره مجموعه این معلومات در اینجا ثبت میکنند.
د ښاغلی بلخی په خبره له دغه اقدام څخه هدف د هغو افغانانو د وضعیت د څرنګوالي معلومول دي چې هیواد ته راستنه شوي او اسانتیاو ته اړتیا لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
ترکی چارواکی وایي هغه کس نیولی دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه په استانبول کې په یو نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. سر جاسم بن علی ال درم نن وویل پولیس لدی سړی تحقیق کوي او هیله ده چې له تحقیقاتو معلومه شي چې د دې بریټ شاته کوم ځواکونه دي. په عین وخت کې د استانبول والی ویلی دی چې نیول شوی سړی عبدالقادر مشارپوف نومیږي چې د ازبکستان تابعیت لري او په افغانستان کې روزل شوی. د استانبول والی زیاته کړه چې نیول شوی سړی اعتراف کړی دی چې د بریټ کړی او د بریټ کوونکی او نیول شوی سړی د لاس د ګوتو نقشې هم سره ورته دي. انادولو دولتي اژانس راپور ورکړ چې تورن کس پرون په استانبول کې ونیول شو. اسلامي دولت ډلې یا داعش د نوي کال په شپه د ترسره شوي برید مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې دا په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلې غچ شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي دا ټولنه به د اټومي تړون په برخه کې د ایران د دریځ ملاتړ وکړي. فدریکا موګرینی پرون په داسې حال کې له ایران د خپل ملاتړ اعلان کړی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دا تړون خندلی او پرې ورستیو کې په دې اړه لانجو زور اخیستی دی. اغلی موګرینی ټینګار وکړ چې دا تړون د اروپایي ټولنې امنیتي اړتیاوې پوره کوي. تر دې وړاندې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې تړون باید تطبیق شي. ټرمپ بیا روانه اونۍ په دې تړون انتقاد وکړ او هغه یې تر ټولو خراب تړون وباله. د ایران او د نړۍ د 15 هیوادونو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمند ولسمشر کې شي. په ماسکو کې نن لاوروف خبري غونډې ته وویل په ځانګړي ډول به د سری وسلو چې تر ژغې څو ځله سرعت زیات وي د هغو توغندیو په اړه چې امریکا یې په اروپا کې نصبوي په فضا کې د وسلو او اټومي ازموینو په اړه خبرې وکړي. لاوروف وویل روسیا دې ته چمتو ده چې د جنوري په 3 چې کله ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د دل ادارې سره پر دې موضوعاتو بحث وکړي. د اروپای پارلمان د نوي مشر د انتخابېدو لپاره به نن وکیلان رای واچوي او د مارټن شولز پر ځای به نوی مشر وټاکي. شولز غواړي چې براسلز پریږدي او په جرمني کې سیاست ته مخه کړي. تر اوسه پورې نه ښکاري چې څوک د ګټلو ډېر چانس لري او په وو کاندیدانو کې یو یې په وروستۍ شېبې کې له کاندیدۍ لاس واخیست. په تیرو کلونو کې د اروپا د خلکو مرکزي شي اړخي ګوند یا اي پي پي او د ډیموکرات سوسیالیست مرکزي شي اړخي مترقي ائتلاف ګوند یا اس او ډي ریاست په خپلو کې ویشه او دونیم کاله به دی وبل ملاتړ کاوه. دا ځل اي پي پي خپل کاندید لري او اس او ډي خپل کاندید مخکې کړی دی. د رایا چونې په لومړیو درې مرحلو کې باید یو کاندید ساده اکثریت خپل کړي او په څلورمه مرحله کې هغه کاندید بریالی کیږي چې تر ټولو ډیر رای اخلي. او روسي خبردارې چې د چین ولسمشر شي جن پینګ به نن د سویس په داوس ښار کې نړیواله کلنۍ اقتصادي غونډه پرانیسي. د نړیوالې کلنۍ اقتصادي غونډې په 24 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د چین یو ولسمشر برخه اخلي. دغه څلور ورځنۍ غونډه په داسې وخت کې ده چې اندېښنې شته چې د امریکا نوې اداره چې ډونالډ ټرمپ یې مشري کوي به یو لړ حفاظتي تدابیر ونیسي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه ملا ساتي راډیو اوریدل. د خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز د تیرې یوې نیمې لسیزې تحلیلي راپور ښیي چې افغانستان په دې موده کې ډېر زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه مرکز چارواکي وایي
زیشته زیات کومکونه راغلل خو هغه زیات سره داسې استهلاک شوي چې زیربنا د هغې نه ته جوړه شوي.
ترتلون کوش پژمه شته پوری به د فراله هوایی دګر څخه نړیوالې الوتنې پالیسي د دې پروژې لګښت قطر ورکوي. د خوست ګردیز ترمنځ لوی لار کې د بارونکو موټرو ستونزې ته دی یو ډرایور ازادي راډیو ته وویل
چې نو واخ راشو فسړ نه وروړو د غلګې کې ډیر مشکل وي. موته هر وخت پوجو د دوه پوسټو مان لار هر وخت بند وي غره راوتلې موږ شکوي موږ وایي موږ موټر کلې خولي.
په کوټه کې پر یوې کموم رنجلې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په اړه د مدني ټولنو د فعالانو اعتراضونه د دې خبرونې یوه بله برخه ده. نو راپورونه هم ستا په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام په دې وسط کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانی یم. په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره دی. ملتیا مو کړی. ورځو د خبرونې لمړني مطلب ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي پر پاکستان د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي او کابل د دغو تورونو لګولو لاس واخلي. پاکستان حاضر دی چې د سولې د پروسې په پرمختګ کې مرسته وکړي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې یو ورځ وروسته لاغې کړي چې له افغان ولسمشر سره یې ټلیفوني خبرې وکړې. د لوړپوړي امریکایي پوځي چارواکو سره په کتنه کې دا خبرې کړې دي. جنرال باجوا یو وار بیا د افغانستان چې وای هغه ترهګر چې په افغانستان بریدونه کوي په هغه واد کې آزاد ګرځي او مرکزونه لري رد کړل او ویل چې په روسي پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ټول مرکزونه لمنځه وړي دي. تفصیل به له نوریاس نوریس خبرو.
د پاکستان د پاوز لوی د رسیزیه وار بیا د خپل هیواد امپدرس ټینګار وکړ او وی ویل چې هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي خو دغه د تورنو لګولو لړۍ باید پای ته ورسول شي. جنرال قمر جاوید بجوا دا څرګندونې تیر ورځ په راول پنډی کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره په خبرو کې وکړې. پاکستانی رسنیو د دغه کتنې په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز د په افغانستان کې د سولې د خبرو په ګډون د یو لړ له هغو مهمو ټکو ته پام اړولی او ویلي دي چې ښاغلي بجوا د دغه امریکایي پوځي مشر ته ویلي چې پاکستان په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د غراز د افغانستان لخوا د تورونو لګولو د تورونو لګول د سولې پروس ویل دي چې د افغانستان لخوا د تورونو لګول د سولې پروسې ته زیان رسوي او کابل دغه تورونو لګولو باید لاس واخلي. پاکستان حاضر دی چې په دې برخه کې د سولې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د پاکستان د پوز لوی درسیز یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې ټولې ډلې له توپیر پرته په نښه کړي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا د ترهګرو د له منځه وړلو د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو خبرو په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې یکشنبې په ورځ هغه ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د افغانستان د وروستیو تر روسي حملو عاملان په پاکستان کې آزاد ګرځي او د هېواد دغو سخت دریزو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. اشرف غني راز ویل حکومت کلکه اراده لري چې دغه حملو له عاملانو غچ واخلي. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوز د لوی درسیز د ورستیو څرګندونو په اړه هم د افغان چارواکو نظر واخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. د پاکستان د پوز لوی درسیز د غراز امریکایي لوړ رتبه پوزي چارواکو ته ویلي دي چې هېواد تر اوسه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ښه همکاري کړې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې له امریکا سره د دې هېواد د ښې همکارۍ خبرې کوي. ډېرو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو دغې همکارۍ ته د شک په سترګه کتلي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخې پالیسي مخته وړې ده. د هغه مسله ده چې اکثره وختونه افغان کارپوهانو هم راپورته کړې ده. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکي عمران ذکریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په ډېرو تیرو 15 کلونو کې امریکا غولولې او پیسې ترې اخیستې دي. خو د هیله مند چې د امریکا د نوې ادارې پراتک سره به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن دریز یو څه بدلون ومومي.
پاکستان همیش د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چې البته ځالي په خپل په داخل د پاکستان کې دي د دروغ مبارزه کړې ده. په همدغه بهانه د امریکا له متحدو ایالاتونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. نو داسې خوشبینۍ شته راتلونکي د متحد ایالاتونو حکومت به په پاکستان کې د تروریستي زالو ګروپونو مسله جدي ونیسي ځکه دغه ګواښ اوس داسې ښکاري چې دغه ګواښ یوازې په خپل افغانستان ته نه بلکې موجوده ټولې سیمې ته دغه خطر پېښېدلی شي. البته که چیرې امریکا او د افغانستان دولت ونیسي کول دغه مخه ونیسي نو دغه حالت به د سیمې نور هېوادونو ته هم پراخه شي.
پاکستان ته د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال ووټل سفر د هیواد په تیر څه باندې وونه کې دی. لوړپوړي د لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو دوه هم سفر دی. تیرونه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پاکستان ته په سفر کې د هیواد له لوړپوړو پوځي چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره په نادر ډول له شمالي وزیرستان څخه چې د پاکستان پوځ له تیر شاوخوا دوه کلونو پکې پوځي عملیات ترسره کړي لیدنه کتنه کړې وه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال ووټل افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته هم راغلی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمهیزو څیړنو مرکز د تیرې یوې نیمې لسیزې تحلیلي راپور ښیي چې افغانستان په دې موده کې ډېر زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه څیړنیز راپور چې د سې شنبې په ورځ په شاوخوا 400 مخونو کې خپور سو ښیي چې افغانان په ډېرو برخو لکه په حکومتوالۍ د سولې په پروسې د فساد سره په مبارزې اقتصادي او امنیتي وضعیت بې باوره دي. په ورته وخت کې یو شمېر څیړونکي په هیواد کې د موجودو ستونزو له تایید سره دا راپور د حکومت لپاره د معلوماتو یوه مهمه سرچینه بولي چې باید له مخې پر خپلو کړنو بیا غور وکړي. خو د دغه تیړنې په خبرګون کې د افغان حکومت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د تیړنو هرکلی کوي خو وایي په هیواد کې باید دا نظر پوښتنې معیاري وي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمیزو څیړنو مرکز په دغه هیواد کې د تیرې یوې نیمې لسیزې مزل په یو څیړنیز راپور او سروې کې راغونډ کړی دی. دا تحلیلي راپور چې د سه شنبې په ورځ دغه مرکز له رسنیو سره شریک کړ ښیي چې افغانستان د بن له کانفرانس وروسته ډیر زیات فرصتونه له لاسه ورکړي او خلک لا هم په بېلابېلو برخو کې د هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي. د دغه مرکز مشر عبدالباقي امین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دغه راپور د شریکولو پر مهال رسنیو ته وویل افغانستان که څه هم په تیره ونی ملسیزه کې د زینو پرمختګونو شاهد دی خو په ټوله کې د ملياردیاو پوره کېدو ته لازم کارونه نه دي شوي.
د امکاناتونه چې د افغانستان په اختیار کې واقع شوي د دې درست داسې مدیریت نه دي شوی چې زیربناګان داسې جوړ شي چې افغانستان د دې سره مخ ته لاړ شي. زیاته زیات کومکونه راغلل خو هغه زیات شول سره داسې استهلاک شوي چې زیربنا دغه نه ته جوړ شي. په دې یو شستر کمبود شته چې هغه د ملي ضرورتونو په انداز کې د یو عام پالیسي د جوړتیا ځای نشته دی.
راپور له 1980 کال څخه تر 1994 لمریز کال پورې په افغانستان کې د سولې پروسه، بهرنۍ سیاست، کډوالي، اقتصادي وضعیت، امنیت، پوهنه او د لوړو زده کړو برخې څېړلې چې په چاپي بڼه په 400 مخونو کې تیار شوی دی. د دغه څېړنیز راپور تر څنګ یاد مرکز د خلکو انتقادونه د فیصدۍ له مخې هم له دوی سره د مخامخ پوښتنې له مخې درجه بندي کړي دي. د هیواد په شپږو سترو ښارونو کې له خلکو اخیستل شوې نظر پوښتنه ښیي چې 26% ګډون کوونکي د سولې لپاره د حکومت له هڅو راضي نه دي، و 80% د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان پر نامتوازنه اړیکو انتقاد لري، 88% په دې باور دي چې د فساد سره د حکومت مبارزه شعاري بڼه لري. په همدې ډول د ګډون کوونکو 90% په دې باور دي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، او 80% یې د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو باوري نه دي، او 85% نور یې بیا حتی په شخصي مسؤلیت. د ستراتیژیکو او سیمیزو څیړنو مرکز وایي چې دا فیصدي یې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندوز کې 200 نظر لرونکو شخصیتونو او د پانتونونو له استادانو ترلاسه کړی ده. په افغانستان کې ډیر کله د وضعیت په اړه سرویګانې کیږي، خو د څیړونکو په باور د تیرې یوې نیمې لسیزې څیړل بیا په یو تحلیلي راپور کې کم ساری اقدام دی. په دې یوې نیمې لسیزې کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرسته کړې، خو تر ډیره انتقاد دا دی چې د حکومتي ځینو چارواکو تر څنګ د بهرنیانو فساد په ډیرو برخو کې د افغانستان په اړه تمې له خنډونو سره مخ کړي دي. د دغې څیړنې په غبرګون کې د افغان حکومت یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د څیړنو هرکلی کوي، خو چې په هیواد کې باید دا نظر پوښتنه معیاري وي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په همدې اړه داسې څېړنې هم شوي چې خلک د حکومت له بهرني سیاست او د زیربناولو جوړولو راضي دي.
نظرسنجی های دیگر از جمله نظرسنجی خانه آزادی که بازتاب دهنده افکار عمومی است نشان میده که مردم از اقدامات و سیاست های حکومت در بخش امنیتی، در بخش سیاست خارجی، در بخش زیربناها راضی به نظر میرسند. نهادهایی که نظرسنجی انجام میده ما احترام داریم، ولی نظرسنجی های دیگر نشان دهنده است که مردم از کارکرد حکومت خدازی بنظر میده.
د چارو څیړونکی زبیر شفیقی که هم د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ستونزو د هواري لپاره دا راپور یوه مهمه سرچینه بولي، خو چې د دې ستونزو بنسټ د بن په کانفرانس کې کېښودل شو. هغه په دې باور دی چې د بن په کانفرانس کې د قومي بنسټونو له مخې د حکومت جوړښت یا د ستونزې پیدا کړي، او که سیستم بدل نشي ممکن تر اوږده مهاله دوام پیدا کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه صفه وسی او رتلای سي. مخکې تر دې چې وي روغتیايي مسلې ته ور شو، دا به واورو چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د فراه له هوایي ډګر نړیوالې الوتنې پیل سي. په فراه ولایت کې نن د هوایی ډګر د بیرغونې پروژه پرانستل سو چې په ترڅ کې به یې دغه هوایی ډګر ته پراختیا ورکړل سي. دا پروژه د تقریبا 3.5 میلیون ډالر په ارزښت د قطر لخوا پیل کیږي. احمد شاه فطرت د غونډې ته ورغلی و.
د فراه ولایت هوایی ډګر به ډیر ژر د نړیوالو هوایي ډګرونو سره ونښلول شي. هغه پلاوی چې د ترانسپورت وزارت څخه فراه ولایت راغلی و وایي چې دغه هوایي ډګر به د قطري عربو په مرستې سره په نړیوال هوایي ډګر بدل شي. کاپیتان حامد زاهد د هیواد د هوایي ډګرونو عمومي رئیس وایي چې دوی د هوایي ډګر پروژه پرانیزي، او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د فراه هوایي ډګر ځغاستلي که د 1500 متر څخه 2500 متر ته اوږده شي، او دغه وروسته به دغه هوایي ډګر نړیوال شي.
د دې پروژې فعال شي هوایي چلند خپلواک اداره دا سنتیاو خپلواک په نړیوال توګه برابروي چې نړیوالې نوې بخښي پېچ
پامتي هر کې د فرا ولایت ولایتي چارواکي هم د وای ډګر د پروژې د رغولو کار مهم بولي. د فرا والی محمد اسف ننګ د وای ډګر د پروژې د پرنس په غونډه کې وایي د فرا میدان او ورسره نور ملاقات به د کابل 4.5 میلیون ډالر په ارزښت د قطر هېواد د سوداګرو لخوا ورغول شي. د والی په خبره په دې سره به فرا ته نړیوال پروازونه هم پیل شي. له بلې خوا قطري سوداګر چې دغه پروژه په فرا ولایت کې عملي کوي وایي چې افغانستان او قطر دوه وړونه هېوادونه دي او قطر ژمن دی چې په ټول افغانستان په خاص توګه په فرا ولایت کې رغنیزې پروژې عملي کړي. شیخ علي چې د فرا ولایت هوایي ډګر د پروژې د رغولو لګښت یې پر غاړه اخیستی وایي چې دغه پروژې تر څنګ به نورې پروژې هم په فرا کې عملي کوي. موږ په ټول افغانستان کې په خاص ډول په فرا ولایت کې د رغنیزې پروژو عملي کېدو ته ژمن یو تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته شي. د فرا ولایت د هوایي ډګر د رغولو لویه پروژه به لومړی نه وي او موږ به دلته نورې رغنیزې پروژې هم عملي کړو. که څه هم قطري عربان فرا ولایت لومړی د نایاب الوتونکو ښکار ته راغلي وه، خو په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې ځینې رغنیزې پروژې لکه د جوماتونو او ښوونځیو جوړول هم پلي کړي دي. د فرا ولایت اوسېدونکي وایي چې حکومت باید د دغه عربو پر کړنو په کلکه څارنه وکړي تر څو د هېواد د ملي ګټو پر وړاندې کړنې ترسره نه کړي.
له فرات خورزو پکتیا ته، د افغانستان د امروختي وزارت وای د کوچنیانو د ګوزرن یا پولیو ډیری پیښې په 2018 میلادي کال کې د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ثبت شوې دي. د افغانستان د پولیو د پروګرامونو مسؤل میوان احمدزی ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د خلکو له تګ راتګ سره افغانستان ته د پولیو ناروغي انتقال شوې ده. ملالۍ بشیر له ښاغلي احمدزی سره خبرې کړې او پوښتنه کړې ده چې د افغانستان په نورو کومو ولایتونو کې دغه پیښې ثبت شوې دي.
افغانستان برمل ولسوالی پکتیکا ولایت همدارنګه کنر ولایت شیګل ولسوالی نه او یو یو واقع مو د خندار د شاولی کوټ او د هلمند د نوزاد نه ثبت کړی. ټول هغه سیمې دي چې د امنیت نظره فوق العاده زیات مشکلاتو سره مخامخ دي همداوس، او ټول هغه سیمې دي چې د پاکستان سره په سرحد باندې نږدې دي.
آیا د پولیو د انتقال یوازینی لامل ګاونډي هېوادونو لکه پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ دی که نور لاملونه هم لري؟
اصلا دا کیمیا میکروبي ناروغي ده، او هغه وخت منځ سره دي چې میکروب د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. تر ډېره وخته پورې د تیرو 2 میاشتو لپاره زموږ په هېواد کې پولیو کوم ویروس نو سبسره، او په دې وروستیو کې دغه د برمل واقعې څخه دا هم داسې یو ولسوالۍ نه ده، د دې څخه یو ډله خلکو نه ده چې هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان نه همدغه منطقې ته راغلي. مطلب دا چې موږ ته دا معلومیږي چې دغه واقعات زیاتره د پاکستان د هېواد نه د دې ذات ویروس انتقالېږي. د دې تر څنګ باید د موږ په منطقو کې معافیت کچه دومره لوړ وي چې دغه څه ډول واقعات منځته رانشي، خو په بعضو منطقو کې خصوصا لکه همدغه د برمل ولسوالۍ چې ده، د شیګل ولسوالۍ، نوزاد او شاهلي کوټ، ټول هغه منطقې دي چې د امنیتي نظره فوق العاده د لوړ خطر سره مخ دي، او د کمپاینونو کیفیت په تېر کال کې یعنی په 2015 کې او 2016 په لومړي نیمایي کې دلته لږ څه رسیدګي د کمپاینونو ستونزمن ته وه. همدې خاطر د کمپاین کیفیت هم لوړ نه و، هغه چې د ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل نو دا یو اساسي لکنه دي چې تر اوسه پورې د موږ د بازو ولسوالۍ نه د پولیو واقعات راپور.
او د 2018 کال د پولیو ارقام چې کوم ثبت شوی دي د نورو کلونو په پرتله آیا کم شوی دي او که زیات دي؟
د نورو تیرو کلونو په پرتله باندې کم شوی دي. موږ په 2015 کال کې شل واقعې لرلې، او په 2014 کال کې بیا 28 واقعې لرلې. ښه خبره دا ده چې په 2015 کال کې د موږ چې 14 ولسوالۍ کې د پولیو واقعات ول، په 2014 کال کې دغه کچه راټیټه شوې ده. یوازې 4 واقعې د ټول هېواد چې دي، 4 ولسوالۍ د ټول هېواد چې دي
داغی څخه د پولیو مافیات راپور ورکول شوي. په دې معنی چې د هېواد 99% ولسوالۍ څخه هېڅ د پولیو مافیات وروسته راپور نه ورکول شوی.
د افغانستان د پولیو د پروګرامونو مسول میوان احمد زای و چې وایي په افغانستان کې د پولیو پیښې په 2018 کال کې د نورو کلونو پرتله کمې شوې دي. اوس په هم ورسو یو بل راپورټ د خوست ګردیز ترمنځ لوی لارې ډریوران شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د پوستو ترمنځ غله د دوی مخه نیسي. دوی وایي دا غله د دوی پیسې، مال او موټر ترې اخلي، خو تر اوسه د دوی ستونزې د هواري لپاره دولت کم کار نه دی کړی. دا ته په نور جزئیات راکوي.
د خوست ګردیز لوی لارې ډریوران وایي چې د غلو لویری په ډاډه زړه نشي کولای د پخوا په څیر په دغه لار خپل تګ را تګ وکړي. دا دوی په خبره د پکتیا مرکز ګردیز او خواک ولسوالۍ ترمنځ د غلګۍ په سیمه کې د پولیسو دوه پوستو ترمنځ غل لارې تراوزی او خلک شو کوي. د دې لارې درې ډریورانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زه رحمت الله منګل خوست ولایت یم، او دا لار چې دا امنیت بخښ نشته پکې پوښوي. غلره وځي لارې کې د دوه پوستو مانځ کې د غلګۍ سره غلره وځي او نور موټر شکوي کې لای ټوله تر وډي پوښوي. مخ کې صحیح و سم دا د دوه درې میاشتې کېږي او دالې به شروع شوي.
زه يم پیر محمد کنه، پښې دا يم د سپر کشتن ډرایور. راځم موږ دغه چې ما مقام از دیگر کې ولاړ شو، پس غلګۍ پوستا چې دا یا ته کوزه بل پوستا دا د ما باندې کې مکان ټیم کې غلره راځي. ما اترزو یا بل راځي کولا کنه یو ماته دا خو وکم چې منه پیسې یو وړه وزره کلدار سره یو ټلیفون.
زه بسم الله منګل دلجی اوسیدون کې زه خپل یو ټیکسی موټر دا چلوم خوست ګردیز. مونږ چې کله ور راشو بوش، کله ور نه وخته شي بوش، کله ور سپرلی نه وي، کله مزګار مقام کې چانس پیدا شي چې نه وخت راشو پسړ نه راوړو د غلګې کې ډیر مشکل وي. موږ هر وخت پوش د دوه پوستو مان لیار هر وخت بند وي، غره راوتلی مونږ شکوي، مونږ وایي مونږ نه موټر وکلی خولي. هر تقریبا د دوی درې میاشتې کېږي دا هغه شروع شوی ده.
دوی دا هم ویلي دي چې په ځلونو یې خپله ستونزه د پکتیا له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې، خو تر دې مهاله د دوی ستونزې ته د حل لار نه ده پیدا شوې. د پکتیا امنیتي چارواکي د ډرایورانو دا شکایت مني. وایي دوی هم د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې د غلو او نامنیو څخه خبر شوي او د حل لپاره اقدامات کړي دي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران وویل دای په خپل څو ځله د دې لارې د ستونزو د تعقیب په موخه وتلی. خو
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به هم یو بلې مسلې ته ورسو. په کوټه کې د مدني ټولنې فعالانو پر یوې کمومره نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دا چې دا پیښه څنګه سوې تفصیل به له کوټې د برکوال میخل په رپورټ کې وورو.
د کوټې ځوانان په نامه یوې مدني ټولنې د یوې 14 کلنې نجلۍ د وژنې په ضد د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ښځو په وړاندې د تشدد په ضد شعارونه ورکړل او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې پر وژل شوې نجلۍ جنسي تېری کوونکي او قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د مدني ټولنې فعالان وایي د دې نجلۍ مړی دوې اونۍ مخکې د کوټې له شالکوټ سیمې ترلاسه سوی او تر اوسه پورې د کوټې په دولتي روغتون کې پروت دی. خو نه یې قاتلین نیول سوي او نه دا پیژندل سوی ده چې څوک ده. د کوټې ځوانان ټولنې مشر ودود جمال بړي چې ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه نجلۍ جنسي تیری سوی، بیا په تشدد وژل سوی او په یوه بورۍ کې تړلې غورځول سوی ده.
بیا پازو ور پر کړی دا چې څوک یې ونه پیژنې وشتانی هم ور پر کړی دي. نو موږ دا اوس پورته کوي چې د دې مخنیوي وسی چې نور هم داسې پیژونه سي په روان وخت کې. دا چې کوم چا په دې باندې دا ظلم کړی دي، موږ دا مطالبه لرو چې هغه ته دا وو سزا ورکړل شي.
د کوټې د ملکی روغتون په لټون کې ډاکټر عائشه فیض وایي د نجلۍ مړی چې روغتون ته وروړل سو نو دوی طبي معاینه وکړه او ورته څرګند سو چې پر نجلۍ رښتیا هم جنسي تیری سوی او بیا وژل سوی ده. ډاکټر عائشه وایي مرتکبینو د دې لپاره انجلی ونه پیژندل سی د هغه چهره مسخ کړی ده. جنسی تیری هم پر سوی او بل دا چې د پیژندنې د ورکو دوه لپاره مخ ور خراب کړی دی. سر، شونډې او پزې زیات ور زخمی کړی دی چې ونه پیژندل سی. دا چې دغه نجلۍ څوک ده تر اوسه لا نه ده پیژندل سوی او نه یې هم د کورنۍ خلکو د خپلوۍ دعوه کړې ده، خو مړی لا هم د کوټې د دولتي روغتون په سرتخانه کې پروت دی. د مدني ټولنې فعالان غوښتنه کوي چې حکومت دې هم د دې قاتلین ونیسي او هم دې په کورنۍ پسې بیړنۍ پلټنه پیل کړي. پر ښځو د تشدد د مخنیوي موسسې او د مدني ټولنې فعالان وایي په بلوچستان کې پر ښځو او نجونو د جنسي تېرې پېښې کمې نه دي، خو وایي کورنۍ اکثر د شرم او پیغور له امله خوله پر پټه کړې. پولیس تاڼو ته یې نه رپورټ کوي ځکه نو وخت په وخت داسې پېښې کېږي.
او په دې سره په کابل کې 2:30 سوې احمد شیبر په سټوډیو کې د مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز یو نوې څیړنه شی چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې زیات امکانات او فرصتونه ضایع کړي دي. دغه څیړنه چې نن دغه مرکز د رئیس عبدالباقی امین له لورې له خبریالانو سره شریکه شوه، پکې راغلي ډیری افغانان په حکومتوالۍ د سولې په بهیر له فساد سره په مبارزه، اقتصادي پیاوړتیا او امنیتي وضعیت بې باوره شوي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت لا هم د بیواکه شویو وزیرانو په اړه د سترې محکمې له لورې د اساسي قانون 29 مادې تفسیر ته په تمه دی. د شاهین 209 قولي اردو قمندان وایي چې د روان مریض کال د شفق په پیل شویو عملیاتو کې د افغانستان په د شمال په نهو ولایتونو کې تر اوسه نږدې 1.5 زره وسلوال طالبان وژل شوي او تر زرو زیات ټپیان شوي. ترکی چارواکي وایي هغه کس یې نیولی دی چې په افغانستان کې روزل شوی او د نوي میلادي کال په شپه یې په استانبول کې په یوه نایټ کلب کې 9 تنه ووژل. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د حوثي اغیانو او د سعودي په مشۍ د ائتلافي ځواکونو په جګړه کې ملکي تلفات 100 زره ته ورسېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو تمه لري چې د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د اټومي وسلو په ګډون د ستراتیژۍ د ثبات په ارتباط وروسته تر دې خبرې وکړي چې ټرمپ رسمن ولسمشر کېږي. د اروپایي پارلمان د نوي مشر د انتخابېدو لپاره به نن وکیلان رای واچوي. او د چین ولسمشر شي جین پینګ بنن د سویس په داوس ښار کې نړیواله کلنۍ اقتصادي غونډه پرانیسي.
له احمد شبرنه مننه. اوس به له مرزي احمد زین اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې راتلونکو نه په هیواد کې د ازبکستان او افغانستان ګډه دریم اقتصادي غونډه جوړیږي. د دغه خونی مرسل خان جنرال کوسی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ازبکستان یو پلاوی د نموړي هیواد بهرنی چارو د وزیر په مشرۍ افغانستان ته راځي او د جمهوری ریاست او د خصوصي سکتور له استازو سره خبرې کوي. الکوزی د بس د موضوع په اړه داسې ویل:
تجارت او ترانزیت او د اوسپنې د پښلې د خطیحان د زراعت پیسه کې د صحت پیسه کې د فائدامنې د وزارت په اړوند باندې او د معدنونو په ارتباط باندې چې کوم بحث شوی دی پخوانی هغه به
د روانې جدي میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو ترمنځ دویمه اقتصادي غونډه په تاشکند کې جوړه شوه. ازبکستان د افغانستان د شمال ګاونډی هیواد دی چې له افغانستان سره د وارداتي برېښنا تړون هم لري. په شمال کې د حیرتان بندر رئیس وایي چې د تیر مالی کال په نسبت په 1395 مالی کال کې 6.4% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د حیرتان بندر د نفتي موادو او ګازو رئیس محمد عظیم عظیمی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 1395 کال کې دوی د حیرتان بندر له ترانزیتي لارې 193 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي چې تیر کال 120 میلیونه افغانۍ وو. نوموړي د عوایدو د زیاتوالي لامل په حیرتان بندر کې افغان سوداګرو ته د فرصتونو او اسانتیاو رامنځته کول یاد کړل. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 2350 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 بوجي 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 14 افغانۍ. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زینه هم مننه کوم او سجمن سرسم ورسی جید اونیزو پروگرامونه ته په ترتیب سره به اول د انصاف پلاټه کې پروگرام اوري او پسې د اورکو سو یو عزیزانو پروگرام لرو چې کدا سی تاسو یو ورک عزیز پکښ پیدا سي
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ تر ازم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نوښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم به هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت څخه د زمری په نامه د یو متقاعد ستونزې راخسته ده دیوی حکومت ورته دیوی نمبر زمکه سند ورکړي زمکه ورته په نخښوي هم ده خدا دوه کال کیږي چې تر لاسه کول ته انتظار باسي دا به هم واوري چې د لغمان ولایت د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادی رادیو سره پاړی کې شو دا پښتنه موزنه وکړي ورور استا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی تماس نیولې
ایمانم زمره دا د لغمان ولایت نه تماس نیولې یو تن افسر دی اردو ملی دی افغانستان چې تقریبا سالوراتیوم کال نه زو وظیفه اجرا کوله مې تر یو نویم کال دریم میاشتې وویشتم تاریخه پورې زه په فراه ولایت کې 14 نه کې زخمی شوم اوس په دواړو سترګو مایبایم او ملام مات د ژوب لدا
په کوم کال کې ماینو اهله
تقریبا یو نویم کال د دریامې میاشتې وویشتم تاریخ
اوس او ته معلولې
زه معلولې ما په دواړو سترګو نابینا شوم منګه له وزارت دفاع نه او له ریاست جمهوری نه من ته فرمان را کړ چې په وزارت دفاع باندې سدی ته یو قطعه ځمکه خپل ولایت کې شهدا او مالینو د وزارت دفاع ته ورکړتي وزارت دفاع په شاروالیها باندې د کابل امر وکړ شاروالیها د کابل من ته یو ماګه راک مکتوب تلاړو لغمان ولایت مقام ته هغه شاروالی د لغمان باندې امر وکړ من ته یو سند ملکیت راک یو 5000 روپۍ وزارت دفاع تحویل کړلې سند ملکیت من کابل ته د وزارت دفاع ته راوړ ته ژوندون ته ساختمان من ته مبلغ د 2 لک افغانۍ د 40% د نمرې د جوړولو لپاره راکړي منګه بیرته لاړو لغمان ته منګه مراجعه وکوله من ته لخپل امزکه راوس پاره ایس او هغه وخت نه تقریبا یو نیم کال دوه کاله تیر شو چې من ته نن نمره راکړي نه چې هغه 2 لک روپۍ وزارت دفاع راکړي وي هغه مر نه ټول مصرف شي تقریبا یو 5000 افغانۍ پاتې دي لخپل ولسوالۍ ته نشته لغمان مرکز کې په یو کرای پور کې 5000 روپۍ کرای ورکو واغم نه رسیږي صحیح
د 2 لک روپۍ چې وزارت دفاع درکړي وي دا د تقاوت نه ګرځي او کنا
نه دا د یو فرمان د رئیس جمهور لخوا نه سدي ته 2 لک روپۍ ورکړي چې 40% د دوه تاقو لپاره چې تاسو ته موږ یو نمبر درکړو چې 40% آبادی لپاره د 2 لک روپۍ تاسو مصرف کړئ دوه کوټې او یو دالیز یو غزان ته جوړ کړئ هغه 2 لک روپۍ تقریبا موږ ټول مصرف کړی یو 100 روپۍ کې پاتې کنا غم مصرفيږي تر اوسه موږ تم ذکرانه کی ولایت مقام ته سيزو ولایت مقام شاروالي هغه راته هغه کوي پړ کوي شاروالي ته سيزو ولایت مقام امر نه دا کړی موږ تقریبا 500 شپېته نفر نماینده د شهدا او د مایلونو زیما او موږ ته نظم کرا کین خپل حق مر اسپاری موږ له وزارت دفاع نه او رئیس جمهور نه دا تم او توقع لرو موږ خو پاندې وزارت دفاع کې مایو بشو ترګ لا سوار کړی دا واړه واړه بچی مې دي نه کار لرو نه چی شې لرو نه چی شې لرو فقط هغه یو څه تقاعد وزارت دفاع را کوي هغه مصرفو 15000 روپۍ کړئ کور کې را نه مصرفيږي کم روپۍ پاس یې هغه خپل وچ او لامده مصرفو
تا ویل چې موږ 55 کسان یو پام دې ډول کنه
55 کسان نماینده زه ما کنه نور ډیر دي تقریبا 2500 نفر د لغمان ولایت نه شهدا او مالین د وزارت دفاع او داخلي منګ لرو ما زبر رادیو ازادي ته زنګ وه ما یو غانه رادیو استاسه ده منګه هغه ترمجګ مقامو پر اسي
ورور داسې خوبنی شوی چې استاسه لډل نه بل چاته زمکه ورکړي او ته پاتې شوی
تا تقریبا د 1300 نمرو خطاندازی کړی دا چې نمرې پکې مشخص کړی دي نمبرونه پکې وهلي په سندي ملکیت کې په تر اوسه نمرې هیڅ چاته نه دي ورکړي مایل سي د ولایت مقام سره تاسو یو اړیکه ونیسئ تاسو نه به ډېر خوشحاله سم
نو څه وایي چې کله به دا توزیع شروع کیږي
نن په سبا تقریبا دغه د دوه نیم کاله کېږي امر یې کړی رئیس جمهور او موږ دوه کاله مخکې خبر شولو مراجعه مو کوله دا دوه کاله کېږي نن په سبا هم غولوي مهاجرینو ته ټولو ته نمرې ویشلې چې دا مهاجرین راغلي ول پاکستان نه هغوی هم حق اولیت لري خو موږ خو له خپل خوږ ځانو لاسه ورکړه په دې وزارت دفاع کې دي افغانستان له خاطره دي د افغانستان مظلوم ولس له خاطره
بس تاسو ستونزه به ورسو د لغمان ولایت یا د کابل ښاروالۍ مسؤلینو ته به ورسو
الله دې عزت کړي
د انصاف پلټکه
د زمری ستونزه او غوښتنه مو د لغمان د والی لوایاند سرحدي ځواک سره شریک کړه ځواک سره د ملي اردو یو افسر دی وای چې څو کاله مخکې تقاوت کړی نوم یې زمری دی دا وایي چې وزارت دفاع امرونه ورکړي دي چې دې ته ځمکه توزیع شي خو دا درې کاله کېږي دغه ځمکو پسې سرګردانه ګرځو موږ ته ځمکه تر اوسه نه ده توزیع شوې مشکلات هم زیات دي په دې سره کې ستاسې نظر غواړو
په دې اړه باید ووایم چې د ولایت مقام لومړیتوب هم همدا او څوره دې وړاندې دې ته هم حایت ټاکلی دی چې د ښاروالۍ سره په ګډه کار وکړي چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا په تدریج سره چې هغه نور هغه کسان چې د پوځ په لیکو کې او یا د دې خاورې څخه د دفاع په لاره کې قربانیګانې ورکړي دي او یا غریب دي د استوګنځي نمرو لپاره اړتیا لري هغه ته به دغه پروګرام په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله شروع شي تر اوسه چې کوم خارګوټي وړاندې توزیع شوی دي فعلا موږ په دې برخه کې د خارګوټو د توزیع په برخه کې کوم پروګرام نه لرو یوازې یو پروګرام چې لرو هغه د مهاجرینو خارګوټه ده چې تقریبا یو ونه وړاندې د والی صاحب او وزیر صاحب لخوا د خارګوټه رسمن پرانستل شو هغه کډوال چې د ولایت ته په 2014 کال کې راستن شوی دي په لومړي قدم کې به هغه ته د خارګوټي کې نمرې ورکول کیږي او وروسته بیا نورو کډوالو ته ځینې پلانونه او نشي چې وزارت ته د زوري د لپاره سوال شوی په هغه کې ځینې پلانونه منظور شوی دي زه دې نه مخکې چې دا پلانونه راورسیږي والی صاحب د دې لپاره یو حیات ټاکلی دی چې هغه به د ښاروالۍ سره په ګډه کار کوي او په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورثه او بیا وروسته نورو ته په تدریج سره هم دغه سیده خارګوټو کې د نمرو توزیع شروع کیږي
ځواک سب دی وای چې زمکه ورته په نخښه شوی معلومی دي خو سبان د دوه کال کېږي چې توزیع پیل شوی نه ده
اصلا په دې برخه کې تر اوسه پورې دا نه دی نیول شوی ځنه د دې په څیر نور هم دا د فوج په لیکو کې چې ځنه کسانو قرباني ورکړي دا او یا د وزارت دفاع مربوط دی یا د وزارت داخلي مربوط دی یا د ملي امنیت د عمومي ریاست ځنه دا غشته ده چې هغه منتظر دي هم دې تناز دي تر څو دا خارګوټ پلانونه راشي چې په لومړي قدم کې ود شهیدانو ورسې او دا غیب څه په نورو ارمنو کسانو ته دا خارګوټ کې نمرې شل کیږي
زه اکسپټا سي ډاډ ورکوي چې په نږدې وختونو کې به دا پروژه شروع
شي ان شاء الله چې په دې برخه کې والی صاحب دوره وړاندې یو حیات ټاکلی دی چې پر ټول ښاروالۍ سره له نږدې کار وکړي د طرز عمل او قانون مطابق په شرایطو برابر کوم کسان دی هغه ته به دا لړۍ ان شاء الله چې پیل شي
مننه
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه کتا سه هم کوم ستونزه ولري او د هل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0979 8990 00
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلډینګ و سرای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دې بیا د تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو تر رسیدلې دي. دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. تاسو بیغمه او مطمئنه اوسئ چې د تاسو ټول تلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي راډیو تر رسیدي په خپل وخت سره ازادي راډیو نه نشي. نو تاسو ازادي راډیو ته وخت پاتې سي حتمان خپل تلیفوني پیغام اورئ. ګران دوستانو لنې کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په کله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونږ زنده ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلازه د رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته پادکاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو د پروګرام په پیل کې باغه ټلیفوني پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دوا د سې ټلیفوني پیغامونه مونتره رسیدلې دي. لمړی پیغام دی و خزي پاک لدا چې یو ګران ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلې دي چې د دې خزي نوم غټو ده. اول باندې دا ټلیفوني پیغام وورو ورپسې به بل هغه ټلیفوني پیغام وورو چې ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او ویلې دي چې د سرور پاک ل معلومات لري. دا غواړه ټلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره وورو.
ہلو السلام علیکم. رحمت اللہ ما د کندهار ولایت د جړی ولسوالی څخه په سماج کې یم. زه د ورکوسو عزیزانو پروګرام ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. فصله سلام څخه دلته یو شزه ده چې په نامه د غټو ده. تقریبا درې کال کېږي چې دلته زموږ سره اوسېږي. د نیمروز ولایت د چربلجکی ولسوالی اوسېدونکی ده. دا د پلار نوم فکر مساشی، د ورور نوم سلطان شي، د خور نوم غنچو شي، د مور نوم هوا شي. اصلي تکلیف لري که هر څوک ما ورور په دغه حق له معلومات لري ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 اویا 3 1 2 6 4 6 شماره یو ځل بیا 0 اویا 3 1 1 2 6 4 6.
یارا دې یارانه سره مرسته دې یو بلای څنګه دې مانو چې د دننوم سرور دې د سبب څه علاقه دې څه څه سره دې خپل پلان په ځای وو په دې نه پوهیږي چې موږ څنګه دا خبر پوهیږي. نو تا هغه هغه څه دې د څه معنا هم درک کړو چې څه دا دې معلومات څه څه پر 828 بیا او 5 چې څه دا
تلیفونی پیغامونه مو واورده په دې اله چې دغه کسان لخپل کورنوي سره یو ځای شي. تاسو زموږ غلازه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو اوس وار وره سیدوغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډیر کله د اوریدونکو چې موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږي موږ ته سلامونه هم ویلې دي چې دغه دوستانه ته وایو وعلیکم سلام. ګرانو دوستانو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
یان پیغام د سلامونو ټولنې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته چې مکول ولسوالي د غزنی د ولایت یم. مکول ولسوالي یم د نماز وای د ورک د فزبه ګونګای د شپاله سوونه سکلو ده پروسه په نوروز ورک شوی ده. نو که چا سره معلومات وي په دغه شماره دي له ما سره زنګ ووهي 0 و 0 0 4 و 0 0 3. دا ما شماره ده 0 و 0 0 4 و 0 0 3. دا د ما شماره ده د غزنی ولایت مکوی دولسواری یم. نو دغه باید دا کارکوونکي له اعلان نه ونوباسي، موږ هم غوږ ورته نیسو د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې دغه سړي شماره باید یا ما ته رایې کله چا سره معلومات وي او ښه قرار راته تکرار کړي. نو د پروسی نوروز راشه ورک دی، ډېر سرګردانه یم، اشاره شیرین مرسوم، خدای په امان، شپه په خیر، ورځ نیکمرغه. د مکوه د ولسوالۍ د غزنی د ولایت یم. السلام علیکم رادیو ازادۍ کارکوونکو ته، زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان د جوزجان د ولایت د جفای د زرګرغانې څخه. زما یو زوی د عمران په نامه تقریبا 6.5 کاله کېږي چې د جفای د زرګرغانې څخه د مدرسې په لور باندې نادرکه شوی ده. نوم یې عمران ده، په اثر د خلل د دماغ و. هر چاته که معلومات یې له هر مسلمان سره که چېرته له انډیوالانو سره په داخل یا په خارج کې وي و یا چېرته بندي وي، نوم یې عمران ده. په دې نمبر کې مونږ سره په تماس کې سي 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0. خدای دې وکړي چې زما اعلان نصر کړي. والسلام، باحترام.
زه هغه لک د محمد اجان زی د حجی فضل الدین مسی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور وختي خلیل نومیږي، د شولې کور د ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسیدونکی دی. اوس فلال موږ په کندهار ولایت کې اوسیږو. د ده د 9 کاله تقریبا 10 کاله تقریبا کېږي چې ورک دي، نه درکه شوی دي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا معلومات ورسره وي، پخوا ورک شوی د مجبور عباس په کلي کې، که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي، نو په ټلیفون په دغه شمېرو چې زما سره تماس ونیسي 0 3 0 8 5 5. دغه شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 0 5 8 3 5. بل کې راته 0 0 0 0 9 9. بل کې مې دا راځي دل بیا ته 0 0 2 0 5 0 9. بل کې 0 0 0 0 9 4. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي، الله زیاتې ته پته ورته ښکاره یې، نو بلدغه ټلیفون په تاسو موږ سره تماس ونیسئ. نو خدای فعال.
نعم، زه الحق محمد ابراهيم ویل کن زهار ولایت پنجوی لسالی زلخان د کلی سمې تماز سره نیولې. ما یو ورور په شش غرات مې چې هیڅ نه سترګې چې نور کاله کې چې د کورونا د راکسو دي کړي، خل دا اعلان ما لري بل څه سره معلومات سره د مرګ د ژوند نو سره دې په دا شمیرو تماس نیسي. یا وایته ول وسته نو یې
السلام علیکم، گل کروان د ولایت شهر د ولسوالی اوسیدونکی. زما یو ماما چې نوم یې محمد صابر دی، زنګ زوی دی، شپږ کاله او 8 میاشتې کېږي چې د ګردیز ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورو ته د په اړه کومه معلومات یا محمد صابر خپله اوري، په دې شمېرې سره د اړیکې ونیسي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمان نوم عبدالرشید مو یو نفر ده سدکره زوم ده حکیم شاه نمیږي د محمد شاه زوی ده د ګیرو ولسوالۍ د نانغون د کلي ده که هر څوک د ده په هکله معلومات لري دا مو په دې نمبر باندې په 0 1 9 0 1 9 0 0 0 0 په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووهئ. دولس کاله کېږي چې دی ورک تلل کوره چې السلام د ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروسته له سلامه زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. نو زموږ یو دوست ورک د جمعه خان په نامه جمعه خان د کندهار ولایت میا نشین د ولسوالی د پردیس د جموزو وسیدونکو ده نو کار مسلمان وروته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانی له مخې اخدي ودغه شمیرې ته زنګ ووي چې زه وسر ته تکراروم 0 5 2 0 2 2 3 5 بیا تکراروم 0 5 2 2 0 2 2 3 5 والسلام ساسي كشر رور كاري عبد السلام مظلوم يار ولايتي زابل ولسوالي داي شوفان نهواي تشالكور والسلام
زه د کندهار د ولایت د جړې د ولسوالۍ یم. زما یو بچی دی، ورک دی، دا شپږ کاله کېږي. زما نورالله دی، زما نوم ادم خان دی. په خدای دپاره هر مسلمان ګور ته په یا د مرګ یا د ژوند احوال ما ته راکړي دی. موږ په ولاړې ولاړې د په دغه نمبر 0 5 4 5 5 1 1 5 1 5 شماره بیا تکراروم 0 5 5 5 1 1 5 1 5 سلام علیکم.
اور السلام علیکم. زه ستاره کندهار ورځ څخه په تماس کې ما ورو ده جابلات په نامه ز شفاره کال کې چې نه درا کړی اته د معلومات د لالم باندې مس زنګ وای چې پر اویا اویا 5 5 5 7 8
زه مولوی عجب ګل صاحب د نوزاد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کزنی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه چې د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. دا اوه میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. هر چاته چې معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. دلته تلیفونان کار نه کوي. د پسیو نمبر درکوم 0 2 0 2 8 5 1 8 ابلګوشي 1 9.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ وسیدونکو. زموږ یو دوست د ادم خان په نامه باندې تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادره کتر ایتند. نو که هر مسلمان ورور د ادم خان په حق له معلوماتي د شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم. وسال خبرکم د کنړ ولایت نه. ورور زمون یو دوست دی او کلیوالم دی. تقریبا د سلور نشکیږي نه دا کښوي دی. نوم یې زول حق دی. تقریبا د 14 کال عمر دی او سپینې جامې پتن دی. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 8 2 0 3 0.
زه د کندهار ولایت نیمنایه خبر کوم. زموږ یو انډوالې د 15 کاله کېږي چې ورک دی. هغه لاله نومېږ که یا دا اعلان دی په خپله اوري موږ ته چې جواب راکړي یا بل څوک په اړه تماس لري. دغه نمبر 0 5 4 0 8 9 بل نمبر 0 5 4 0 8 9 بل نمبر 0 5 4 0 8 9. خیر وسی د توجه ته مننه.
السلام علیکم. زه عبد الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د عامه زوی چې رازګل نومېږي د ملا قبلي نیکل لمسی دی. ملا الیاس اخوند زوی دی د منظره کې د سیمې اوسېدونکی دی. 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. عصابي تکلیف لري چې څوک په حق له معلومات لري او یا دی خپله زما راوړي مرشد په داسې شماره اړیکه ونیسي 0 8 1 8 9 9 10 شماره بیا تکراروم 0 8 1 8 9 9 10 وخت ازادي راډیو زنده باد.
د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دمرو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستو یا خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهارونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.